تاسو شاعران وی چې هغوی ونه سي کولای نه، خو زه چې تر کومه بریده ما لنډکي شعرونه لیکلي دي، زه خپله له خپل شعر څخه راضي یم، او اکثریت دوستان، نږدې دوستان، لیکوالان چې شاعران دي، غټ غټ شاعران دي، هغوی زه هڅولی یم، البته راته ویلي دي چې په نسبتا نورو هغو کسانو ته چې هغوی وشت شعر لیکي، ستا شعر لنډ پیغام رسوي، یا په بله معنا به ووایم چې دوی ډاډ راکړی دی چې ما خپل احساسات یا خپل پیغام لنډ رسولی دی لوستونکو ته. البته مبالغه نه کوم، دا چې د هغوی له خوا څخه ما ته ویل شوي دي هغه خبره ده.
څرنګه داسې کسان هم شته چې تاسو ته د جن شعرونو په برخه کې ویلي سي په دې کې مفهوم واضح نه دی رسیدل، ځکه لنډکي شعرونه ممکن ډیر وخت له دغه مشکل سره مخامخ شي چې د شاعر خبري تر لوستونکو پوري بشپړې ونه رسیږي.
کله کله ولې نه، او په ټوله کې نه یم، دا شیرم ستا چې د مال فکر هغه به بشپړوي، خو راته ویل ستوي دي چې یا بل دوست نه دی ور باندې پېدلې، یا لوستونکی نه دی ور باندې پېدلې، نو هغه ماته نیمګړی معلومیږي، نیمګړی پاتې دی، او زه کوشش کوم پر هغه باندې دوباره کار وکم.
مرسل جان، تاسو په بهرني سفر یاستې، په اروپایي سفر، او تاسو په خپل شعرونو کې ښکاره خبرې کوي، دغه جرأت دغه بهرني سفرونو درکړې ده کوم د خپل آزاد فکر زیشند ده؟
شعر د فکر او احساس دواړو زیشند ده. د فکر کوم احساس او فکر ډیر رول پکې لري نسبتا دې ته چې زه په کوم ماحول یا څنګه شرایطو کې، خو البته یو 25% دا هم تاثیر لري پر دې زما د شعر یا زما د لیکنو لیکوالۍ په برخه کې. زما کورنۍ تشویق یا د دوی ډاډ راکول، دا ټول چې سره راجمع سي، نو بیا یا هغه لیکنه یا هغه شعر چې شاعر لیکي یا ما لیکلی دی، هغه ټول اړخونه پکې کې تاثیرات د ټولو اړخونو د ژوندانه پکې کې وي.
په اروپا کې مو نوي شعرونه لیکلي دي؟
بله، اروپا کې مې هم شعرونه لیکلي
دي. څنګه کوم شعر چې مو په افغانستان کې لیکه له دغه شعر سره چې اوس په اروپا کې لیکي یا بیا مو لیکلي دي څه توپیر لري؟
ډیر توپیر لري. هلته یو ډول کلتور او اناناتو حالاتو سره یو شاعر مخ وي، هلته یو ډول حالات وي، دلته بل رقم حالات دي، دلته خلک نسبتا ډیر په امنیت کې ژوند کوي، دلته نسبتا د افغانستان تر کلتور مختلف دی، نو هغه تاثیرات وي د افغانستان او د اروپا په ماحول کې. ما خپل شعر کې حس کړی دی، یعنی زما یو شعر په دا اوس کې مې لیکلی دی، هغه ممکن که زه افغانستان کې وای ما داسې کوم شعر نه وای لیکلی.
کېدای شي چې داسې څو شعرونه د ازادي راډیو ادبي مجلې ته ولولې چې ستاسو په فکر د بهرنۍ ټولنې اغېز پرې جوت وي؟
یو دی چې د کیفیتریا مخته دوه مین د خوان پلاته کې خبر ندی چې شتون یې نورو ته څومره خوند ورکوي. اتنې زما د ګردې لمنې په مدار زده کړ، ځکه اوس د اتن مخکښ دی. د قدمونو موسیقي ته مې د ګردی کمیس لمن اتن کوي، زه لا هغسې د اوږدې سرایي غاړه یم، ته لا هغسې ما تر ستوني غېږې لکه د اوبو جنون انسان ډوبوي.
مرسل جان په دغه لنډکیو شعرونو کې چې تاسو ولوستل په دوو کې تاسو اتن یاد کړی وو، او کچرته یو اوریدونکی یا یو څوک واوري نو داسې فکر وکوي چې دا په افغانستان کې یو شاعر لیکي، څرنګه فکر نه کوي چې په دې شعر مو د اروپا د چاپیریال تاثیر نشته؟
او د اتن په شعر کې درسته ده، خو
د کافتریا په شعر کې بیا داسې نه ده، کنه د کافتریا په شعر کې بیا اروپایي تاثیر څرګند دی.
دا شی دی اوس د غیږې په شعر کې، کنه وروستی شعر چې وایه په دې کې هم چنان هغه تاثیر چې د افغانستان په ماحول کې دی هغه په دې شعر کې نه ښکاري. خو د اتن په شعر کې زه له وطنه لرې یم، ماته هغه صحنې هغه اتنونه البته د وطن را یادېږي چې دغه حالت را باندې راولي، او ما بیا یې هغه ماحول ته چې هغه ځای زه تصویر اخلم او هغه په شعر کې ځای په ځای کوم.
یعنی تاسو په دې باور یاسئ چې شاعر یا شاعره له خپل اصل نه شي بېلېدای چې هغه وطن دی؟
معلوم ده، معلوم ده خبره. ما اکثریت شعرونو کې د وطن او پتیره بیا د شوزینه او د ژوند حالت ډیر تسوي دي.
مرسل احمد سي مننه چې د ازادي رادیو په ادبي مجلې پروګرام کې مو خبر را سره وکړي.
هیله کوم له تاسو څخه هم مننه.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
پر افغان فلم جوړونکو د نیو حقیقي چې فلمونه لا هم کافی دي، سناریو کمزوري او د ټولنې د رو استازولي نشي کولای. زموږ همکار نورګل شفاق د کابل پانتون د هنرونو د پانځل استاد او تکړه ممثل خاغلی ممنون مقصودی سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
مقصودی صاحب اول خو سلام درته کوم. اوسنۍ د سینما کوم وضعیت چې دی په افغانستان کې، یعنی تاسو ډیره موده په دې برخه کې کار کړی دی، څنګه یې ارزوئ؟
ډیره مننه شفق صاحب. موږ اکثرا پر اچو پر جنگ او ناخوالو باندې، که انده اوس جنگ آرام شي هم موږ ښه فلم یا ښه سینما نشو لرلی. پڅه په دې خاطر چې موږ لازم سواد او پوهه د سینما نه لرو. دا نه یوازې ځان ته وایم، بلکې ډیرو هغو کسانو ته چې نن سبا یې د فلم انډسټري په نامه مجوز اخیستی او دوی لګیا دي فلمونه جوړوي. دغه فلمونه متاسفانه زما د ټولنې د کلتور د مذهب د تاریخ او د جاري دود دستور هنداره نه ده. او کوم فلمونه چې جوړ شوي دي البته اکثریت مطلق یې متاسفانه د بازار دپاره، د شهرت دپاره، د پیسو دپاره، او فقط په دې خاطر چې نوم وګټم دې دپاره جوړ شوي دي. اندا اوس هم ډیر ښه وخت دی چې خپلو علاقمندانو ته یا هغه کسان چې غواړي د هنرونو د پوهنځي د آدرس نه سینماګر شي، نو دوی دې نه یوازې په دې لاره کې مسلکي زده کړې وکړي، بلکې شخصي مطالعې دې ډېرې کړي، خصوصا د افغانستان د ننني حالت د جرړو په رابطه کې. که چیرته یو روان شناسانه برخورد اونه کې، زه فکر کوم چې هیڅ کله به د دوی انځور د افغاني کلتور درست انځور نه وي.
مقصودی صاحب، که سړی فکر وکړي ښه ملتونه یا ښه هیوادونه غدي چې پرمختګ وکړي فرهنګ او په نورو برخو کې، فکر نه کوي چې د افغانستان سینما چې څو کاله پخوا وه بیخي شاته تک کړې مخې خو هیڅ نه ده تللې؟
متاسفانه یوه وجه دا ده چې واقعا جنگ او د ډیرو خو هنرمندانو یا وتل د هیواد نه، یا یې عمر تیر شوی، یا دا اوس ورته چانس نشته. دا بهترینه وجه کیدای شي چې ولې زمونږ هنري یا سینمایي سواد سقوط وکړه. بله دا ده که چیرته موږ لږه توجه وکړو په دغه څو وروستیو کلو کې د دیموکراسۍ په نوم یا د ازادي بیان په نوم ځینو ته دا حق ورکړل شو چې ته کولی شي تلویزیون جوړ کړي، ته کولی شي سینما د پاره فلمونه جوړ کړي، ته کولی شي رادیو جوړه کړي، ته کولی شي اخبار جوړ کړي. متاسفانه چې دغه کار زمنګ په ټولنه کې ډیر وخت و. که چیرته زمنګ د ټولنې سواد په سطح کې وي، یا زمنګ تجربه دې حد کې وي چې اوس نو لازم ده چې دیموکراسي زمنګ په کلتور کې، زمنګ په مطبوعاتو کې واقعا جاری شي، دا یو کار وو. ولې متاسفانه چې دغه ازادي سبب شوه چې زمنګ هر یو جګیږي بل ملت ته خپل فلم کې اهانت کوي. مذهب ته اهانت کی تاریخ ته چ ګورو دومره پو حکم ده چې اصلا د دیر شو تیر کلن پر رابطه کی ته آگاهی نه لري. په دې نسبت دغه ازادي زما سینما ته ډیره مضر تمام شوه. جنګ او زما مسلکي کسان چې کوم وو او چې د وطن نه وتلي دي سپینګیري شوي دي دی بله وجه ده.
نو مقصودی صاحب، اوس هم په افغانستان کې د نوو کدرونو کمی دی، د ښو لیکوالانو ډایرکټرانو یا د فلم جوړونکو کمی دی که نور ځینې مسایل شته؟
ډیرې ښو خبرو ته دې توجه وکړه. تاسو بهتره معلومه ده که چیرته همدا اوس شروع وکړو ښه فلم ته، نو څلورو مهمو عناصرو ته اشاره کوم. اول دا دی چې ښه کیسه او سناریو د بهترین فلم اساس او بنیاد دی. لکه یو عمارت ته چې ګورې ځمکه څنګه ده، څنګه سیخان وکاروم او څنګه انجینري فهم وکاروم تر څو دغه دروند پیټی په دغه تهداب باندې پریوزي او کلونه کلونه دوام وکړي او خطر ونلري، نو بناءً سناریو اساس د کار دی. دوهم ډایرکټ دی. که ډایرکټر نه یوازې خپل ټولنه وپیژني، بلکې د ډایرکټ په رابطه کې آګاهي ولري چې خپل ممثلین درست ډایرکټ کړي او دغه سناریو ښه ډایرکټ کړي، فکر کوم چې دوهم مهم عنصر دی. دریم لوبغاړی. لوبغاړی همداسې نه شي د بازار د سر نه یې راواخلو. راځئ چې ښه څېره ده، نو هر څه چې پیویلې ویایو. نن سبا یو ډیر غلط موډل ته جوړ شوی دی، ځکه ډایرکټر په خپله په دې برخه کې آگاهي یې اندک ده، نو نشي کولی چې دې نه خبر راوباسي. اوچت معلومیږي در بازار سړی دی. نو اکتور یا لوبغاړی دریم عنصر ده چې باید د ډایرکټر خبرې شعوري واوري، ویمني، استدلال وکړي، مخالفت وکړي او بالاخره په موافقې ورسېږي. څلورم عنصر هغه داری چې کله سناریو ولیکل شوه، ډایرکټ شو او لوبغاړي نقش ولوباوه، بیا ایډټ یا تدوین چې ورته دا نو دومره مهمه ده چې هره صحنه ته بار بار اخیستې ده. نو د ده د ښه انتخاب دپاره که ایډیټور تا سره، ډایرکټر سره او لیکوال سره موافق نه وي، فکر کوم چې بیا په بله لاره ځي. نو په دې نسبت که چیرته همدا اوس شروع کوو دغه څلورو عناصرو ته که توجه نه کړو، زه فکر کوم چې ښه فلم نشي تولیدولی.
همدغو څلورو عناصرو یادونه چې تاسې وکړه، په دې تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې چې په افغانستان کې د فلم په نوم کوم څه جوړ شوي دي، فکر کوئ چې په دې معیارونو به برابر وي؟
بالکل شته. زه به ډېر ګناهګار شم که چیرته په ټولو باندې دا حکم کوم چې نه. مثلا د عتیق رحیمی فلم ده، تاسو د سنگ صبور په نامه یو فلم ګورئ، نو په دې نسبت ډېر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې اندک دي. د دغسې یو هیواد دپاره چې همیشه آرزو لري چې ښه فلم وګوري، دا ورته ډېر اندک دي. او نن سبا زموږ خلک واقعا فلم سره ډېر علاقه لري. نن سبا زموږ تلویزیونونو یا ترکی یا هندي یا امریکایي فلمونو ته بنا کړې ده او نشرې خلک حق لري چې وګوري، ځکه خوښېږي. ولې زه هغه سره نشم جوړولی. هغه نور کسان چې غواړي، مخصوصا چې په دې لاره کې ډېر ډېر تر ما هم بدتر بې سواده دي، که هغوی فلم جوړوي، نو استن زه فکر کوم چې لږ شانتې د خپل ګریوان ته سر کته کړي چې دغه وطن په دغه زمانه کې یا زما ماشومان په دغه زمانه کې څه شته ضرورت لري.
یعنی فکر کوئ ځینې سریالونه دي چې خشونت نه ډک دي، ماشومانو ته ډېر بد پیغام کېدای شي پکې وي. اوس ماشومان مونږ ګورو توفنګچې خوښوي، ځینې سریالونه دي چې هغوی کې وژل دي، دغه مقصد دی؟
بالکل، دا یوه برخه ده. تاسو وګورئ په دغه سریالونو کې چې نن سبا نشریږي، مثلا یوه پیغله ده په خپل کور کې د پلار او مور بې اجازه د زړه تړلی یو چا سره. درسته ده، دا خو خدای هر چا ته زړه ورکړه، خو زما په ټولنه کې د دغسې تصاویرو ښکاره کول ډېر موجه نه دي. بیا دغه جلی پس له لنډ وخت نه مور کېدو ته تمایل لري. دا پلار مور سره مشوره کې چې څنګه وکم، هغه مور ته مشوره ورکړي چې زوی په دې خاطر چې دا دی واښه دي او هغه ماشوم خو هم حق لري چې باید ژوند وکړي او دا انساني نه ده چې دا موږ ضایع کړو، نو بناءً لاړ به شو او دا به دنیا ته عرضه کړو او نورې لورې راشو، نو غېږ ته مې بس تشویش مه کوه.
یعنی بې نکاح هغه ماشوم پیدا
کړي؟ بې نکاح دا زما ټولنې دپاره ډېره مضر ده. زه پوهېږم چې دا یو انځور دی د بهرني هیواد چې هلته دغه پیښې کېږي، بعد زه پې پوه شم، خو زما پیغلو ته، زما کورنۍ ته، زما لور او ستا لور ته دا واقعا مضر ده. یا فرض کوم یوه مېرمن ده څو واره کله ده ته ودېږي، کله هغه ته ودېږي، کله ده ته ودېږي، کله هغه ته ودېږي. ولې ولې په خپله مې یا زما وزیر یا زما د ټلویزیونونو د افغان فلم مشر ما دپاره سوژه نه راکوي؟ یا ولې ما دپاره موقع نه مساعدېږي چې زه سوژه ورکړم چې وروره د ټولنې دپاره ده چې کوم شیان د سوژې په عنوان ټاکي، لږ شان دې فکر وکړه چې دا د انتقام وخت دی او که د اشتی، دا د جنگ وخت دی او که د اوربان، دا د سولې او د اخلاق مرحله ده او که مونږه لا هم هغه مسائل خپارو کوچی واقع نه زپلی دو شرمې
مننه مقصودی سب ما چې دغه موضوع په فیسبوک کې ملګرو سره شیر کړه زیاتره کمنټونه داسې راغلي دي چې د کونډې زوی غوندې فلم به مونږ بیا په ډیرو کلونو کې پیدا نکو څه فکر کوي چې ولې د کونډې زوی تر اوسه د خلکو په زړونو کې دومره ځای لري ولې
کاش کې دا سوال د ډایرکټر سب نه کړه د خاغلی نظری سب نه ځکه زه خود اغه فلم یو ورکوټه اکتور وم او زه د واحد نظری غوند یو لوی ډایرکټر چې واقعا اکاډمیک زده کړې لري د د د لاس لنه هم زده کړې کړې دي او هم ډایرکټ شوی ما د یو لوی عامل در چې زمنګ د سریال درې مهم لیکوالان چې ټولنه واقعا پیژنده په خپل واحد نظری کاتب پاتون او خدای بخلای منان ملګری چې په ټولنه کې یو ننوتی انسان وو خدای دې وبخي د داسې ډیالوګونو راته لیکل دي چې واقعا په بل هیڅ اثر کې نه وینم هغه اصلاحات دا په کوم ځای کې څنګه وکارول شي چې نن سبا متاسفانه چې سنرګان ډیر خښته ولې ډیالوګونه درست نه دي خلک نه پیژي ژرنده ګړه چې یو یتیمه خزه سره چې هغه راغلې ده ژرنده او دا سوال غواړي د دغه ادبیات لیکل واقعا دا انسان کار د چاغ پټون کې نه نوتی لکه شکسپیر لکه منان ملګری نو په دې نسبت د خو سناریستانه موجودیت او ماستر چې په څنګ کې کوم ښه اکټورانو هیڅ کله نشم هیرولای چې استادانو سره مې کار کړه زمنګ د فاکولټي رئیس ډاکټر سی فرحان چې د تیاتر یو ډاکټر دی د سره مې کار کړه قادر فاروق سره مثلا بایخرا سره مثلا عیسا جانان سره مثلا خوستی سره مثلا پلسا او نور خو اکټوران سره مې کار کړه چې خوشبختانه بیا هم یان د دوی مدیر یا چاچ منیج کاو یا ډایرکټ کاو خغلې واحد نظری د خو افکارو نتیجه و چې بلاخره د فلم خ نوم ګټله ما نوم نه دی ګټله خو فلم خ نوم ګټله
خیر تاسو خو هغه د چا خبره خاکساری کوي خپل مخصوصی سب که اوسنه او جنو دایرکترانو نا پختنه کی گی نو وای چی والا خ ممثلین نشتا پو جوان کدرونو که یا فرزن خزینه لبغاڑی مونگ داسی خینه لروش آقوی مونگ سر پا کار کولو رازی شی داغ بحانه تر کومه ها دا تاسی پا زای بوله
بله واقعا خ اکتور تا منگ ورپسی گرزو امید لرم چې د دغه بهانه د رفع د پاره کوم ډایرکټر غواړي چې اکټور ولري نو د هنرونو د پوهنځي دروازې فکر کوم چې خلاص دي چې راځي مخکې تر دې چې بزنه چایس یا انتخاب وکړي د خوونسینو تدریس یا یو اکاډمي خلاصه کوي یا فرض کوم یو ټیوشن سنټر جوړ کړي الته تاسو طرحې ورکړي او کوم استادان چې تاسو ټاکئ چې څنګه کولای شو په لاندې وخت کې خمو مسلین اوروزو څنګه دوی بهر ته ولېږو څنګه په فستیوالونو کې شامل کو او څنګه یو آرشیف ورته جوړ کو څومره کتابونه ورته ترجمه کو څه فکر دا لارې دي نو که چیرته دا کار وشي او شیوه د تدریس خکلي زه فکر کوم چې خمو مسلین پیدا کیږي هر یو ځوان غواړي چې شهرت پیدا کړي څوک موږ مجبورو نه چې راشه سینما ته خپل راځي هلته پیسې ورکړي هلته خپل موټر هلته خوځه مه اخلي نو بناان د ده استعداد او سیقل کولو ته پالایش ته او ودې ته ضرورت لري په خپل په ډېر افتخار لګیایم همده اوس زده کړه ورکړو باید اول زده کړه ورکړو یا اول زده کړه وکړو دا یې بهترین وریانت دی او امید لرم چې د ښو ممثلینو سند باید دای چې زه فارغ شوی یم د هنرونو پوهنځي
مخصوصی صاحب تاسې یادونه مو کړه تاسې د ښکلو هنرونو پوهنځي کې درس هم ورکوئ څنګه دي د ځوانان چې ګوري هلته که نجونې دي که هلکان راتلونکی څنګه بولئ د تمثیل او خصوصا د سینما په برخه کې
لنډی درته وایم ډیر امیدوار یم خو ډیر کار ته ضرورت لري خوشبختانه په دې وروستیو کلونو کې زمنګ د پوهنځي عمارت نوی شوی هر سن پروژکتور لري کمره لري او حتی وسایل او کمپیوټرونه لري پاتې کېږي علاقمندان د سینما د هنر او استادان د سینما د هنر چې په دې برخه کې واقعا زه نیاز ګورم ماسترانو ته او د ماسترینه اوچت د ډاکټرا په حد کې استادانه ته چې خوشبختانه په دې برخه کې ډیر استادان زمونږ لاړه بهر ته او راځي نن سبا له خیر سره چې دا بم زمونږه امیدواري لاخ کولی کی پاتې کیږي د علاقمندانو جدا جنکه والکان دومره ډیر دي چې کله کله حیرانې کې زده کارخانه کې څنګه وګورم کله کله ګورم ټایم ډیر کم دی درې ساعته دغه سه مضمون د پاره چې بازیګری اکټینګ دی د لپاره کم ده زه امید لرم چې زمونږ کتابخانه خولي شي زمونږ مواد د فلم برداري خولي شي او په عین زمان کې هغه کمپیوټرونه چې ډیر ارزانه دي، خو ما د لپاره ګران دي، تا د لپاره ګران دي، ولې د پوهنتون او د تحصیلاتو د وزارت لپاره ډیر ارزان دي. چې دا واخیستل شي فکر کوم چې نن سبا په عادي کمرې باندې فلم برداری کیږي، په موبایل باندې فلم برداری کیږي. خو خبره دا ده چې د موبایل او د ښو کمرو مخې ته څوک ښه اکټو کی، نو خبره دا ده چې دلته کومې زده کړې کیږي. ډیر زه امیدوار کړی، واقعا خوشحاله یم.
خوشحاله اوسې. مقصودی صاحب، په افغانستان کې اطلاعات او فرهنګ وزارت یا د افغان فلم اداره چې ده، دوی یعنی په دې برخه کې خاص مسؤلیت لري، د دوی توجه څنګه بولې تر اوسه؟ یعنی څومره چې په کار واغومره ګټه رسولې د سینما ته؟
متاسفانه کېدای شي ځینې ته او چې هغه ورسره یا خپل حق زحمنی مکړی ده یا دا پروژه ورته اخیسته. پروژه ای فلمونه جوړ شوی دی. مثلا یو ډونر وای چې ماته د مخدره مواد په اړه یو فلم جوړ کا، لکه دا پیسې راځي یو ځینی میګي مجوز ورته ورکول کی زی فلم جوړای، هغه کې زما د استاد هیواد دود دستور کلتور مذهب دین اخلاق اصلا مطرح نه دي. مستقیما زما د ټولنې په نسبت وزارت د کلتور مسؤل ده. وزارت کلتور مسؤلیت نور چی؟ کوم دغه تلویزیون دی، رادیو غانی دی، اخبار او جرایید دی، تیاتر دی او تلویزیون دی. د دې سبب څه کار لیدل؟ نو چې کله د په هیواد کې د په پلازمینه کې د کوم دیش یا پنځه دیش تلویزیون نشي دی، د حد اعظم فلمونه بهرنی د شرم نه، او په دې فلمونو کې چې کومه محتوا نشریږي مخصوصا په اخلاقی لحاظ او په دینی لحاظ او په ژبنی لحاظ، ایا د تشرم نه ده چې د زلمیان یا د کورنۍ غړي متاسفانه په اخلاقی انحراف گرفتاری؟ نو زه فکر کوم کابل تیاتر، افغان فلم او ملی راډیو تلویزیون دومره مستقیم مکلفیت لري په دې برخه کې لکه خپل وزیر.
او وروسته پوښتنه مې دا ده، مقصودی صاحب، د کونډې زوی فلم وای بیرته ځینې پاتې برخې به تکمیلیږي؟
بله، امید خدا ده چې د کونډې زوی دوهم سیزن چې هغه به شل برخې او هر برخه به 15 تلویخ دقیقې د دې لپاره کار شروع شوه ده. یو څه هغه دوستان چې د لیکوالانو په اړه پوښاو یا اوس دي، دوی سره هر هفته راټولېږي او د دې سنابسس یا د ستوري ناین په اړه کې ډېرې ښې کیسې طرح شوې دي چې دا نو نیاز لري چې دا سناریو شي. چې کله سناریو شي او منطق د دراماتیک د شادګل چې څنګه بیا پس له شلو کلو را څرګندېږي، دې منده که درست آرو شي، زه فکر کوم چې ډېر ښکلی اثر به وي. که چېرته فنی برخورد دې کار سره وشي انشاءالله تعالی چې دا به راوځي. خو بیا هم درته وایم چې لږ شاندې د پروډکشن مشکل لرو. که چېرته کلتور وزارت موږ سره دا کومک وکړي دا به ډېره ښه وي. او که چېرته موږ یو آزاد کمپنۍ ته دا ورکړو نو موږ مجبور وو چې د آزاد کمپنۍ خواهشات ومنو.
ډېره مننه مقصودی صاحب، اوږد عمر درته غواړم، خوشحاله اوسئ.
ډېره مننه.
طنز د انتقادي ادب یو څانګه ده چې اکثره پر ناخوالو د اعتراض په مقصد لیکل کیږي. ځوان شاعر غلام طاهر افغان طنزیه شعرونه لیکي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
غلام طاهر افغان د پکتیا ولایت یو له طنزیه شاعرانو څخه دی. د شعر ډېر مینوال لري. دی را سره نن میلمه دی او ځانګړې مرکه لرو، د ده سره به خبرې کوو. طاهر صاحب، مایک دې په اختیار کې ده، که اورېدونکو ته څه لري؟
مننه، خوشحاله سي، خیر سي، ټولو اورېدونکو ته دعا سلام وایم.
طاهر صاحب، دا راته ووایي سي شاعري مو څنګه پیل کړه؟ پیل د شاعرۍ مراته؟
خپل مې شعرونو سره ډېر خوښ وم، شعرونو به خوند راکوو. بالاخره دا سلسله چې خپل مې شاعري شروع کړه، گزاره حال ته دومره تکړه نه وم کنه، شعر مې لیکل دومره خاص په پوهېدله م نه، خو د وخت په تېرېدو سره بیا په شعر پوه شولم چې څنګه لیکلی کېږي او څومره ښکلا باید شعر ته ورکړل شي.
یعنی کوم شعر ته شعر ویلی؟
هغه شعر ته شعر ویلی شو چې یو تصویر ولري، هغه د یو ټولنه هغه کوم حقیقت چې وي هغه په کې رانغښتی وي.
داسې خو نه یې څه وي، ته خو خطات یې سې په موټرو د کوم بیتونه میتونه لیکل او دغه شاعر کړی؟
بالکل، خاطره پردي شاعري مې ډېره خوښېدله. خلک به راتلل په د موټرو به مې لیکله، بیا به ما ته هم ډېر خوند راکوو د هغې شاعري نه. را په دې خوا بس خپلم شعر شولم.
مخکې له دې چې نور خبرو ته لاړ شو، یو څو شعرونه به دې واورو، څو پرې اورېدونکي مو پوهېږي څه رقم شاعري کوي، تلوسه به وي.
مننه. په ما ګران دی، دا مې ډېر دی غیرتي زوی، ځکه تل یې ښکلومه په تندي زوی. حجی نه مې درته ویلې چې پرې پام کړه، آخر شولو درنه ګوره هوایي زوی. څه غریب خو نه دی، هېڅ کمای نشته، خود به غوړې څڼې ګرځي دیوالي زوی په هر ځای کې راته مخته مخته کېږي ای رقیبه له ځان جوړ کړه د سړي زوی غږ دا ډور باندې کړای شي په هر وخت کې خپله لور ښه ده طاهره له پردي زوی
مننه که یو بل طنزیه شعر دې راته دا خو سنجیده غوندې و
طنزیه به درته ووایم د غره لمن د غره سیلۍ غواړي د غره لمن د غره سیلۍ غواړي زړه مې په دښته کې کېږدۍ غواړي چې یوه واده بله واده راکوي زه پرې پوهېږم چې لونګۍ غواړي زما جانانې بېګنا بندي ده څارنوال دوه لکه روپۍ غواړي جانان مې ډېر په دې خوراک مین دی تل غټې وریځې غواړي مۍ غواړي وایي د کلي جنۍ نه غواړمه زوی مې طاهره مکتبۍ غواړي
مننه طاهر افغان صاحب خلک وایي چې شاعر هر شاعر مین وي
بلکل زه خپله د خاطر په شاعري مینومه نور داسې کومه خبره نه به خاطر شاعري به خوند راکولو نو هغه وجه وه چې شعر ته مې نو هغه وجه وه چې شعر ته مې ورودانګله شعر کې
تر اوسه څومره شعرونه لیکلي
یاره ډېر دي دوه نیم سوه درې سوه پورې به مې لیکلې وي غزلې دي اکثریت زه په غزل کې کار کوم نظم او دا شیانو کې دومره کار نه کومه
ستا طنزیه شاعري کومه ټولګه هم چاپ شوې ده
بلکل خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه دا یې نوم ده چاپ شوې ده اوس تواري بیا چاپېږي
دا نوم دې ولې ورته انتخاب کړی
دغه نوم سره مې مینه وه سې یو غزل وزمه سې لس ودونه کوې ګرم نه یې جانانه خوشحال خان خټک نه کم نه یې جانانه به دغه یو نوم خوند راکړ بس دا مې ورته انتخاب کړ
که بل یو غزل لري یا طنزیه شعر ولري
بلې نو ښه سړی شي په شیخانو کې حساب شي ښکلې یاره په سخیانو کې حساب شي ږیره برید ښه په اصولو باندې پرېږده هسې نه چې په هندوانو کې حساب شي ښکلې غېږه راکوه د اختر ورځ دی په حاجیانو په غازیانو کې حساب شي درته تل دغه دعا کوم طاهره په ټولي د ملایانو کې حساب شي څلوریزه یوه کیته ده وایي چې خدای مې دې په خپل وطن سبب وکړي خوند نه راکوي یوه ذره خارج ښکلې ټلیفون دې همیشه بند وي زنګ چې وهم وایي ساحه خارج ته د رقیب غورو نه نه یې خبر هغه انسان د خوله کې اور خو نه وړي ظالمه ټنډه دې تروه مه نیسه مېلمه دې خدای دوست ته څه کور خو نه وړي
مننه طاهر صاحب که بیا هم یوه پوښتنه وکړو سي اوس د شاعري د تېر په پرتله ډېر هغه سوې ده سنجیده سوې ده د طنز شاعري نه بلې خواته راغلی تاثیر یې څه بولي
وجه دا ده چې زه اکثریت په شعر کې اوس لږ پیغام ته متوجه کېږم هر غزل چې لیکم باید یو څه پیغام ډېر ولري مخکې به مې صرف په هغه شیانو ته نظر کې نیولو چې دومره پیغام به یې نه لرو خو ولې خندوونکي به و
مثلا که خندوونکي یو باید در یادېږي هغه غزل
لکه مثال سکل پکتیا کې دومره یخ و آشنا طاهر څلور خروار لرګي وسېزل دغسې شیان که نه نو اوس هغه پیغام ته ډېر فکر کوم باید په غزل کې ډېر پیغام موجود وي په شعر
یعنی ستا له شاعرۍ ته وایي چې خلک ډېر ګټه پورته کړي
بلکل هغه شیان زه راخلم چې کوم مشکل په ټولنه کې وي هغه هم طنز وي هم یو څه پیغام وي پکې
مثال کې یو بیت راته ووایه
مثال به یو بیت درته ووایم چې مخکې مې غزل وایي چې غږ ډاډه ور باندې کړای شي په هر وخت کې خپله لور ښه ده طاهره له پردي زوی دغه کې یو څه پیغام هم ده یو داسې متل هم تېر شوی ده نو یو څه ستم پکې هم طنز ده
یعنی عامو خلکو ته یو خبر رسیږي
یو خبر رسیږي بلکل چې یعنې پردي زوی نه خپله لور ښه ده
که وروستی هغه غزل راته ووایه طنزیه غزل راته ووایه
د دوی واړو له زړګي سره لګېږي تبلیغي له تبلیغي سره لګېږي بدرنګ ښه دی چې له شا پسې روان وي ښکلو خپلو کې بیخي سره لګېږي ښه قطره در سره خوند کوي جانانه غټ څادر خو له کوچي سره لګېږي او شعر مې داسې مینه ورکړه له زړګي ته اوس مې خپل او له پردي سره لګېږي ګنې دومره ښکلی هم نه یې طاهره ما دا ستا له شاعري سره لګېږي
مننه طاهر صاحب
خوشحاله سمه وم
پولیس
وژل شوی دی
ازادي خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
با سلام و روز بخیر.